دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیسوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانی یوسف سیم تاسو خبرونه اوري پرون د فروری شلمه په نړۍ کې د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې په توګه ومانځل شو په افغانستان کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول خسي او ځوانان په ټولنه کې د بی عدالتۍ نه شکایت کوي یو شمېر جنو او خزو امریکا غږ سره په مرکو کې ویلي چې په تیرو سبان دي اتل سمیاشتو کې د تعلیم او کار په ګډون په ټولنه کې ډېر حقونه ترلاسه ورکړي دي دغه جنو او خزو ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د مخه هم د جنو او خزو په وړاندې ډېر محدودیتونه موجود او دوی په دغه وضعیت کې د ستونزو په ګاللو سره زده کړې وکړې او هیلې لرله چې زده کړې به بشپړې کړي او یو نوی ژوند به پیل کړي خو دا کار ونه شو د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو د زیاتېدو سره هممهاله د طالبان حکومت وایي د روان لمریز کال په لومړیو یولسو میاشتو کې د افغانستان د ګمرکونو نه 1 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي د وزارت د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې تر دې مخکې حکومتونو کې د افغانستان د ګمرکونو کلنی عواید د 3 میلیارد افغانیو نه زیات شوي نو د مالیه وزارت هم دا رنګ ویل چې د افغانستان د ګمرکونو په عواید کې په داسې مهال زیاتوالی راغلی دی چې په وینا یې ګمرکي محصول تر 8.5% کم شوی دی یاد وزارت زیاته کړي د ګمرکونو په عواید کې د غابې ساري لوړواله د دې خونه کوي چې په ګمرکونو کې مسلکي او جمن کارتونه ګمارل شوی فساد صفر شوی او په چارو کې یو رونتیا رامرسته شوی ده د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په یو ناساپی او نا اعلان شوی سفر یوکرين ته ورسېدو او د یوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی سره په کتنه کې د یوکرين د دیموکراسي ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا لپاره د متحده ایالاتونو په نه ماتېدونکو ژمنی ټینګار وکړو بایدن په تاسې حال کې چې د مارینسکی په ماڼۍ کې د یوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی تر څنګ ولاړو د وینا په مهال ویل چې د متحده ایالاتونو لخوا په یوکرين ته د 500 میلیونو ډالر روپ ارزښت نوی پوځي مرسته ورکړل شي چې پکې د توپخانه مهمات او د ټانک ضد وسلې شامل دي ایران د دوشنبه په ورځ د مونشن د امنیتی کانفرنس په تنظیم کوونکو دغه مراسمو ته د پاچا تصویب پور بللو باندې نیوکه وکړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان ناصر کنانی ویل د مونشن کانفرنس ته د وګوښ شوی او تبیت شوی دیکتاتور د زوی بلنه د ایران پستر ملت ملنډیوال دی هغه د ایران د پخوانی پاچا زوی رضا پهلوی ته اشاره وکړه چې په 1979 کال کې د آیت الله روح الله خمینی په مشرۍ د اسلامي انقلاب په مهال د واقع لری شو د وشوي تکلن رضا پهلوی چې اوس په متحده ایالاتو کې ژوند کوي کانفرنس ته بلل شو او په داسې حال کې کانفرنس ته وینا وکړه چې ایرانی چارواکي د تالار بهر ساتل شوی په اولیزه خبری کانفرنس کې د وینا په مهال کنانی د مونشن د کانفرنس په تنظیم کوونکو نیوکه وکړه چې بدنامو خلکو ته د سټیج په ورکولو سره یې لوی خطا وکړه د کمبوډیا د انکور خزانه اړوند په لسکونو قیمتي توکي او زیورات چې 16 وړاندې لوټ شوو په لندن کې د رابر سره کېدو وروسته بیرته دغه هیواد ته سپارل شوی د کمبوډیا د کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په ورسپارل شوو توکو کې د انکور د خزانه تاجونه غړګۍ بندونه او نور داسې قیمتي زیورات شامل دي چې د نهمې نه تر 14 میلادي پیړۍ د خمیر امپراتورۍ پورې تړاو لرلو وزارت ویل چې کمبوډیایي چارواکو دا توکي چې شمېرې 83 د لرغونو اثارو د برتانوي پلورونکي ډګلاس لیفچورډ د کورنۍ نه ترلاسه کړل په تاجکستان کې چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې د واورو د خویدو په ورستۍ او پیښو کې په دغه هیواد کې د مړو شمیر 900 ته رسیدلی دی تاجکستان د افغانستان سره په ګاونډ کې د منځنۍ اسیا یو غرنی هیواد دی چې سه کال پکې ډېره واوره شوې ده د تاجکستان د بیړنیو خدمتونو ادارې په یو بیان کې ویلي چې د فروری د 15 نه د فروری تر 19 پورې 200 زری د واورې خویدنې و د زمکي خویدنې او شپږ د ډبرو درالویدو په حساب شوې دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړی دی چې د هیواد په سویل ختیځو زلزله ځپلو سیمو کې به اغیزمنو خلکو ته نږدې 200 زره کورونه ودان کړي اردوان چې د مې په میاشت کې د انتخاباتو نه مخکې د سیاسي ازمون سره مخامخ دی، ویل چې د حکومت په وس کې چې هر سوي د زلزله ځپلو خلکو سره به وکړي. سورزی مخکې د ریختر په کچا 1.8 درجه زلزله په ترکیه او سوریه کې صدبان دی، څلور زره درې سوه کسان مړه کړل. اردوان وایي په دغه زلزلو کې په ترکیه کې شاوخوا 1,18,000 کورونه نړېدلي یا نړولي په کار دي او یا هم ډېر زیات زیانمن شوي دي. درنو اوریدونکو دا خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی په دا رپورت واوري چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض وجود لري، چې له مخې په تیر یو نیم کال کې په پرله پسې ډول هڅې په ټولنه کې څنډې ته تېل وهل شوي دي. د ښځو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جنسیتي تبعیض په له منځه وړلو کې د افغانانو سره مرسته وکړي. د فبروري 6 د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځ سره برابره ده. په دې باره کې تاسو پام وکړئ. د کابل څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورت.
د فبروري د میاشتې 6 په نړۍ کې د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ځوانان په دغه هیواد کې په ټولنه کې د بې عدالتۍ څخه شکایت کوي. یو شمېر نجونې او ښځو امریکا غږ سره په مرکو کې ویل چې چیرو څه باندې 13 میاشتو کې د تعلیم او کار په ګډون په ټولنه کې ډېر حقونه له لاسه ورکړي دي. دغه ښځو او نجونو وویل چې افغانستان کې وخت د طالبانو د رسېدو وړاندې هم د نجونو او ښځو پر وړاندې ډېر محدودیتونه موجود وو او دوی په دغسې شرایطو کې د ستونزو په ګاللو سره زده کړې وکړي او هیله لرله چې زده کړې به بشپړې او یو نوی ژوند به پیل کړي. خو دغسې ونه شو. درې تنو انجینو چې په پوهنتونونو کې له زده کړو محرومي شوي امریکا غږ ته وویل چې دوی تمنه لرله چې افغانستان کې د نظام بدلون به ښځو او نجونو ته دومره کړونه له ځان سره ولري.
تلونکي ته اندېښمن یو، ځکه دلته له ښځو ورو ورو یو یو حق اخیستل کېږي. د مکتب نه منع شول، د پوهنتون نه منع شو، د ښځو لپاره په دولتي ادارو کې د دندې اجازه نشته. نو موږ غواړو چې پوهنتونونو خلاص کې اجازه ورکړي چې موږ خپل زده کړې وکړو، زموږ د زده کړو مخه دې نه نیسي.
یو بله محصله چې تازه یې سکل د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و او کامیابه شوی هم ده، امریکا غږ سره په خبرو کې د نړیوال ټولنې وغوښتل چې طالبان حکومت سره دې د ښځو په مسلو خبرې وکړي.
نو دا ډېر بد وضعیت دی په افغانستان کې. موږ په نړیوال سازمانونو باندې غږ کوو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د نجونو پر مخ باندې بېرته پوهنتونونه او ښوونځي پرانیستل شي.
همداشان یو بلې محصلې د طالبانو له مشرتابه وغوښتل چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو په اړه دې په خپله پرېکړه د سره غور وکړي.
دا بیخي ظالمانه پرېکړه ده او موږ له طالبانو څخه بیا هم هیله لرو، ورنه غوښتنه کوو چې لطفا د نجونو پوهنتونونه او ښوونځي پرانیزئ تر څو هغوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. او په دې هیواد کې نجونې چې مخکې له څومره ستونزو نه کړېدلې، څومره ستونزې ګاللې، نو له دې نه وروسته دومره ستونزې بیا په هغوی باندې مراغولی.
د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ د 2000 میلادي کال راهیسې هر کال په نړۍ کې په ټولنه کې د بې عدالتۍ په وړاندې د غږ د اوچتولو په هدف، د عدالت او لوږې او ټولنیز تبعیض له منځه وړلو په هدف لمانځل کیږي. د ښځو د حقونو پالنې په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت او د جنسیتي تبعیض په برخه کې نړیواله ټولنه هم ملامتوي او یو شمېر پالنې په دې نظر دي چې د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په دغه هیواد کې د جنسیتي تبعیض په ګډون د تبعیض د ټولو ډولونو په خلاف افغانان سره مرسته وکړي. د ښځو د حقونو یو پاله روکیه سایی وایي چې نړیوال ټولنه باید افغانستان کې یو ټول شموله حکومت د جوړېدو له لارې د تبعیض په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
حکومت همشمول تشکیل شوه و تبعیض قومی، نژادی، مذهبی، لسانی وجود نداشته باشه و هیچ یک از اقشار مردم افغانستان را اونا به حاشیه نرانند و همه در امن و امنیت و صلح و ثبات زندگی بکنند.
په افغانستان کې په سباند یو نیم کال کې د افغانانو اقتصادي ستونزي هم زیاتې شوې چې وسره په نړیوالو مرستو د خلکو اتکا هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې سږ کال سباند 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د دوی حکومت اصلا په تبعیض باندې باور نه لري او د اسلامي عدالت په چوکاټ کې د ښځو د شرعي حقونو د تامین هڅه کوي. طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د تیرو 4 لسیزو ناخوالی پای ته رسیدلی او دغه هیواد ټول اوسیدونکي د یو نظام تر چتر لاندې پرته د هر ډول ډار او ویرې ژوند کوي او د طالبانو حکومت هم د هغوی حقونو خوندیتوب ته ژمن دی.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، چارواکي وایي د طالبانو لخوا د تورخم دروازې تر بندېدو وروسته په تورخم کې د طالب جنګیالیو او پاکستانی سرتیرو ترمنځ پرون د دوشنبې په سهار نښته هم سوې وه. سرچینو ویلي دا جګړه اوس پای ته رسېدلې، خو د بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول پوټو زرداری په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي په کار ده چې افغان طالبان د ترګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپل ژمنو ودرېږي. نور حال پر پټ کووري
یوې سیمې سرچینې امریکا غاکته وویل چې دغه نښته د دواړو لورو ترمنځ د دوشنبه په سهار شوي او تر یو ساعت د وروسته جګړه ختمه شوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي محمد صدیق د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه ویلي چې پاکستاني اړخ په خپل ژمنو وفا نه ده کړې او دروازه د اسلامي امارت د مشرانو له هدایت سره سم تړل شوې ده. خو طالب چارواکو دا نه روښانه کړي چې پاکستان هم ژمنې نه دي عملي کړي. بلخوا یو پاکستاني چارواکي د فرانسې خبري آژانس ته ویلي د تورخم دروازه د یک شنبه په ماښام وروسته لغوه وتړل شوه چې پاکستاني چارواکو د یو ناروغ سره مل کس ته اجازه ورنه کړي چې هغه هیواد ته ولاړ شي. په تورخم او له دې مخکې څو ځله په سپین بولده کې دا ډول پیښي په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ روابط ډیری وختونه ترینګلې وي. اسلام آباد ادعا کوي چې طالبانو وسله والو ډلو ته پناه ورکړې او دغه ډلې له هغه ځایه د پاکستان تر خاوره بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری له CNBC سره په امریکا کې ویلي چې که طالبان د ترهګریزو ګواښونو سره مبارزه وکړي د سیمې او نړۍ لپاره به ډیر مشکلات هوار شي.
تر ټولو عملي واقع بینانه او شاید خوشبینانه سناریو بداوی چې اوسنۍ سرپرست حکومت د ترهګرو لخوا د هغوی د خاورې د نه کارېدو په اړه د هغو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړي چې تر دې وړاندې له خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې سره کړي دي. که هغوی اراده ښکاره کړي او ظرفیت رامنځته کړي چې له دې تهدیداتو سره مبارزه کوي، بیا زه فکر کوم چې دا به د سیمې او نړیوالې ټولنې لپاره ډېر مشکلات هوار کړي.
خو د چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي اسلام آباد تل هڅه کړي چې د افغانستان بهرنی سیاست په خپل لاس کې ولري.
پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان بهرنی سیاست هم په خپل لاس کې ولري او هم په کورنۍ چارو کې باید داسې لآزاد په لوړ لاس ولري چې هر څه وغواړي هغه ترسره کړي. نو بنان هر کله چې د افغانستان حاکم نظام وغواړي نړیوالو سره، غرب سره، امریکا سره، شرق سره اړیکې جوړې کړي، نو پاکستان یو څه ستونزې جوړوي او مداخلې کوي او نړۍ ته ښیي چې دلته زه په دې باندې اسان لرمه، نو هر څه پروژه څه پروګرام څه مخته بیا دي مال پورې مخته بوځي او په دې کې دوی کمیشن اخلي.
د مونیخ په امنیتي کانفرانس کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اسلامي امارات د سیمې او نړۍ هیوادونو ته په عمل کې ثابته کړې چې هیچا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکارول شي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
تا طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولید. خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د قره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبې په ورځ داسې څرګنده کړه چې کېدای سي چین به د پوځي امکاناتو په لیږلو په اوکراین کې د روسیې د جګړې ملاتړ کوي. بلینکن دا تبصره ترکیې ته تر تللو مخکې کړې ده. نور حال په رپورټ کې واوري.
د منشن امنیتي کانفرنس په ترڅ کې د لیدنې په وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل چینی سیال وانګ ای ته وویل د چین بالون چې په دې وروستیو کې د امریکا په هرین تیر شوی د منلو وړ نه دی او بل ځل باید تکرار نشي. چین په دې ارتباط بخنه نه ده غوښتې. د چین دولتي رسنۍ خبر ورکړه چې بیجنګ د امریکا څخه غوښتي چې چلن بدل کړي او په دوه اړخیز اړیکو کې رامنځته شوی جنجال حل کړي. بل اندېښنه چې په دې لوړه کچه لیدنه کې د بلینکن لخوا مطرح شوه د روسیې ملاتړ دی.
چین د روسیې د ملاتړ د پاره په تبلیغاتي، سیاسي او ډیپلوماټیک ډګر کې شکیلو، خو موږ داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې دوی د اوکراین په ضد جګړه کې روسیې ته پوځي تجهیزات لیږي او دا ماته مهمه وه چې دا خبره د وانګ یی سره شریکه کړم چې دا به لویه ستونزه جوړه کړي.
اوس چې په اوکراین د روسیې د جګړې یو کال پوره کیږي، بلینکن د ای بی سی ټلویزیون سره د اوکراین د حقوق غوښتنو په اړه هم وغږېدو چې د جنگي جټ الوتکو او اوږده واټن وشتونکو توغندیو غوښتنه یې کړې ده.
هغه څه چې زموږ له منځه هیڅ یو یې باید ونه کړو، هغه په هر ډول ځانګړو پوځي سیستمونو ډېره تکیه او تمرکز کول دي. موږ باید دا یقیني کړو چې اوکراینیان د دغو سیستمونو د کارولو دپاره روزل سوي اوسي چې موږ ورلیږلی دي.
خو یو مخکښ جمهوریت غوښتونکي سناتور لینسی گراهام د ای بی سی دا ونه خبرونه کې ویل چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ماتولو لپاره باید یو لړ ډیر چټک اقدامات وشي.
تاسو د اوکراینیانو پوځي قابلیت لوړ کړل چې روسیا له اوکراین څخه وشړي. تاسو د پوتین په مشرۍ روسیا د ترهګرۍ په ملاتړ تورنه نه کړه. تاسو نړیوالې غونډې رامنځته کړې.
بلینکن د یکشنبې په ورځ ترکیې ته لاړ او هلته د زلزله ځپلو سیمو نه لیدنه وکړه. هغه په دې سفر کې د ترکیې او سوریې سره د سلو میلیونو ډالرو زیاتې مرستې خبر ورکو. د بلینکن د سفر په اړه د بروکینګ سیډنیز مرکز غړی کمال کرسجی وی دا سفر د دوه اړخیزو اړیکو د سمون لپاره یو ښه فرصت دی.
د زلزلې لږ مخکې د ترکیې یو وزیر د امریکا اړوند ډېره بده او د خفګان وړ تبصره کړې وه. فکر کوم دا ډول تماسونه بیا د دې فرصت مساعدوي چې یو ډول همکاري رامنځته شي.
اروپا ته د بلینکن په دې سفر کې یونان هم شامل دی. هلته به په دفاعي همکاریو وغږیږي او د فبروري په 1 نیټه به د امریکا او یونان ستراتیژیک ډایلاګ مجلس پیل کړي.
قدر من اوریدونکو، د کابل د معتادینو په مشهور ځای پولیسوخته کې د عامو شاریانو د مطالعې لپاره د کتابونو یو نندارتون دایر سوی وو چې په کې په سلګونو خلکو ګډون کړی دی. دا کار له هغه وروسته سوی دی چې د پولیسوخته سیمه د معتادینو لشتونه پاک شوه.
د پولیسوخته د سیمه چې تر څو ورځې وړاندې پورې د افغانستان او کابل په کچه د معتادینو ستر مرکز وو او په کې د نشه یي توکو استعمال او پیر او پلور کېده. اوس له پاکولو وروسته د کتاب د مطالعې لپاره دوه ورځې د خاریانو کوربه دی. نن دغلته د کابل ښار سلګونه ځوانان چې پکې ښځې هم شامل وي د کتاب لوستلو لپاره راټول شوي وو. د کابل ښاروالۍ وایي چې د پولیسو سوخته د پاکۍ چارې 99% بشپړې شوي او د کتابتون دوه ورځنۍ نندارې ته یې تر زرو کتابونه ایښي وو.
موږ نن عملا په ساحه کې یو فرهنګي کمپاین په لاره واچو. په دې ساحه کې مو بازي د زرو څخه ډېر کتابونه راوړل او د زرو څخه ډېر مراجعین وطنداران دې ساحه ته راغلل او د مطالعې لپاره په دې کمپاین کې موږ سره ونډه واخیستله.
د کتابتون ګډونوالو د کتاب نندارې په ځای کې وویل چې په دې کار سره د دې سیمې ټولې بدې خاطرې هیریږي
او د دوه متدینو نه تقریبا دغه ټوله منطقه په عذاب وه. نو بنان دغه کوم نندارتون چې نن جوړ شوی و دا خلکو ته ډېر یو مثبت پیغام دی او د ما په شان ځوانان نن دلته اشتراک کړی وه او ټول ډېر خوشحاله وو او دی خپل منځو کې دا خبرې سره کړلې چې دا کارونه که تل دوام وکړي دا به ډېر ښه کار وشي. بنان اوس دل خلک ډېر خوشحاله دي ځکه چې هغه کوم نوم هغه کومه خاطرې چې د خلکو په اذهانو کې وي د دوه کتاب نندارتون په اساس باندې هغه د خلکو د ذهن نه وتلي دي.
امروز یک فضای متفاوته که همراه نمایشگاه کتاب بررسی ایجاد شده بود. پیامش ای بود که ما یک تصویر نو را از پل سوخته داشته باشیم، چون پل سوخته یک جایی را بود که همیشه تصویر منفی در ذهنها خلق میکرد.
د کابل ښاروالۍ وایي چې پلان لري دغې سیمې کې رڼاګانې زیاتې کړي او هغه ځای چې پخوا معتادین پکې راټولېدل شین کړي. که څه هم پل سوخته د معتادینو لشتون پاک شوی، خو لا هم د کابل ښار په ګڼو غونډیو کې معتادین شته او د څېړونکو په باور د مخدراتو د ورکاوي دایمي حل پکار دی. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. په ختیځ کې د پولیو یا ګوزان پر ضد د 2023 کال دوهم کمپاین پیل سو. په دې کمپاین کې 2,00,000 ماشومانو واکسین کول هدف ټاکل شوی دی. ابوبکر علیزی رپورټ راستولی.
نن دوشنبه په ختیځ کې د پولیو یا د ګوزان ضد واکسینو د 2023 کال دویم کمپاین د یادې سیمې لپاره په ځانګړي ډول پیل شو. د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره یاد کمپاین به درې ورځې ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې ترسره شي. د عامې روغتیا د پولیو د بیړنیو پیښو د محوه کولو د مرکز مشر نیکولیشا مومن امریکا غږ سره په خبرو کې وویل
کوم کمپاین چې په ختیځه حوزه کې پلان شوی دی هغه څلورو ولایتو کې ترسره کیږي. د دې کمپاین لپاره پوره تیاری نیول شوی دی. زموږ کوشش دا دی چې هر هغه ماشوم چې عمر یې 15 کلو څخه کم وي د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې نه شي. لکه په نږدې تیر وخت کې دلته د بعضې محیطي سیمپل مثبت وو چونکې دا د وحشي وایرس پیښې نه دي، خو بیا هم په دا یو خطر ګڼل کېدای شي.
د ښاغلي نیکولیشا په خبره په پیل شوي کمپاین کې به 1.2 میلیونه ماشومان واکسین شي. هغه وایي په دې کمپاین کې یې په خپلو ټیمونو له ټولو مسلکي اړخونو کار کړی تر څو ټولو سیمو ته رسیدنه وکړي. د نیکولیشا په خبره چې یاد کمپاین یې له دې امله ختیځ ته ځانګړی کړ شي په تیر کې د پولیو زیات ساحوي سیمپلونه پکې ثبت شوي، که څه هم ګواښونکي او مرګونی نه دي. هغه امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په منکرو کورنیو د عامه پوهاوي په برخه کې له مختلفو لارو کار کړی تر څو خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د دې لپاره چې دوی په وخت باندې تدابیر نیول شوي وي او مخنیوی شوی وي د یوې سیمې نه بلې ته انتقال نه شي او خلکو ته انتقال نه شي، نو دا کمپاین په محدوده سیمه کې یا حوزه کې ترسره کیږي. یو اشاریه تقریبا 2 میلیونه ماشومان دي چې هغه به ټول په دې کې واکسین کیږي. موږ ټول په نوي ټریننګونو سره خپل ټیمونه تیار کړي دي. موږ بعضې سیمو کې انکری کورنۍ لرو چې د هغې دپاره د عما پوهاوي له لارې موږ مخته ځو، نو د راډیو، تلویزیون، سوشل میډیا او د قومي مشرانو مخبرو دینی علماء کرامو له لارې د هغې د عما پوهاوي کې برخه اخیستل.
په ختیځ میشتې د عامې روغتیا په وزارت او نړیوالو ادرسونو چې د پولیو یا ګوزڼ پر ضد مبارزه باندې بوخت دي غږ کوي چې یادې سیمې ته ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو دلته د شته ګواښ کچه راټیټه شي. د کونړ اوسیدونکي اته الله ساتپ وایي
خطیز چې د ګوزند د جدي ګواخ سره مخ دی، د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو ادرسونو د ګوزند پر وړاندې چې مبارزه کوي، غوښتنه دا ده چې یادې سیمې ته لا ډېره پاملرنه وکړي. په راتلونکي کې په دغه سیمه کې د ګوزند ګواخ کچه راټیټه او نوي ماشومان په ګوزند اخته نه شي، ځکه موږ په تېرو کې د یو شمېر پیښو شاهدان یو چې اوس د کورنۍ د اوږو بار دي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکایان د فبروري په میاشت کې په درېمه دوشنبه د جمهور رئیسانو ورځ الماز، دغه رخصتي د امریکا د دوه ډېرو بانفوزو او مینهناکو جمهور رئیسانو ابراهم لینکن د فبروري د میاشتې په 12مه نیټه او جورج واشنگټن د 28مې نیټې ترمنځ د زیږیدنې ورځ راځي. هر یو په خپله طریقه د امریکا د بنسټ ایښودلو کې او پرمختګ کې په ستره توګه بانفوزه و. جورج واشنگټن ځینې وخت د امریکا پلار ان بلل کېږي او د ښه دلیل له کبله د هغې پوځ د مشر په حیث له برطانیا نه د هیواد خپلواکي لاسته راوړه. د ده د امریکا د لومړي اتل په حیث امریکا او لمانځنه کېدله او خلکو ورباندې داسې باور کوه چې په بل هیچ چا باندې نه کوه. د کم شخصو د خپل ستر شهرت نه کار واخیسته چې خپل ځان یې د قدرت موقف ته ورسوه. د شمالي امریکا د 13 مستعمرو پاچا دغه نظر یې له منځه یووړه. د هغو ښوونکو ته ویلي چې دغه نظر یې پیشنهاد کړی و. د دې په ځای د خپل ستر نفوذ نه کار واخیسته چې د خپل نوي هیواد د بنسټ په بدلولو کې مرسته وکړي. د انقلاب له څه باندې شپږ کاله وروسته د نوي هیواد په حیث مبارزه کوله چې د فدرالي حکومت تدفیز وکړي چې پخوانۍ مستعمرې به سره یو ځای کړي، بیا هم د انفرادي ایالتونو په حیث د دوی په حقوقو به خېټه نه اچوي. د کارګرو د لومړي دردونو او ستونزو له لارې د نوي امریکا مشري وکړه چې په نتیجه کې یو باثباته دیموکراتیک او قانوني حکومت منځته راغی. واشنگټن دوام ورکړه چې د جمهوري ریاست راتلونکي بدله کړي. د ډېرو هغو کسانو لپاره تعامل او دود کړه چې د دنه وروسته به دغه مقام نیسي. د جمهور رئیس په حیث د وروسته مهم اقدام دا و چې د څلور کالو د دوو دورونو وروسته دغه مقام په خپله خوښه پرېښوده، ځکه نو خپل ځایناستې ته یې د قدرت سوله ییز انتقال ډاډ ورکړه. په بل عبارت، ابراهم لینکن د هیواد واګې په داسې وخت کې ونیولې چې د کورنۍ جنګ په وخت کې د ټوټه ټوټه کېدو د ګواښ سره مخامخ و. له نیکه مرغه د امریکا لپاره د وړونکي خوا د مشر نه ډېر زیات و. په داسې حال کې جنگ خپل پای ته رسېدو ته نږدې شوی دی. د فدرالي او ایالتي حکومت د مرکزونو ترمنځ د سولې په وخت کې د قدرت په ویشلو پیل وکړه. په نتیجه کې امریکا د کورنۍ جنگ نه ډېر قوي هیواد راووت. د ایالتونو رښتینی قوي اتحاد چې د قوي فدرالي حکومت لخوا مشري کېږي. اوس د جمهور رئیسانو د ورځې هر څوک درناوی کوي چې د هیواد تر ټولو لوړ مقام یې نیولی دی، مګر د واشنگټن او لینکن په نسبت هیڅ یو هغه تاثیر یا د زیات احترام مستحق نه دی چې د یو شمېر مفکورو په شاوخوا یې دغه هیواد متحد کړه چې د دغې ورځې پورې هیواد او د دې خلک بدل کړي دي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.